ستړي مشه د وایس اپ امریکا دیوا پروگرام لوې خبر پښتونخوا دی زه رحمان بنریمان نن د اکتوبر شپږم نیټه ده دا وخت د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د شپې اته د افغانستان په جلال آباد کې اووه نیمې او د امریکې په سرخار واشنگټن ډي سي کې د ورځې یوولس بجې دي د دې خبرونې دوه برخې دي په لومړنۍ برخه کې به درته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو په دویمه برخه کې به څېړنې او مرکې کوو تر ټولو دمخه د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په ضد د غداري مقدمې جوړولو نروستو په پاکستان کې د اپوزیشن یا مخالفو ګوندونو غړو غږ کړی دی چې د پاکستان پنجاب صوبې په ګوجرواله کې به په 14 اکتوبر احتجاجي جلسه کوي. بلې خوا ته د بین الافغاني خبرو په لړ کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي دي په قطر کې پیل شوي د سولې بین الافغاني مذاکرات یوازې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کیږي او بل هیڅ بهرنۍ منځګړې پکې برخه نه لري او نه ورته اړتیا شته دی. بلې خوا ته د کورونا وایرس په اړه خبر درکو چې د امریکا صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ د هسپتال نه خپل سرکاري استوګنځي وایټ هاوس ته منتقل کړی شوی دی خو نړیوال وایي د کورونا وایرس د خپرېدو ویره لا موجود ده. دا د خبرونو مهم سر ټکی او اوس درته وړاندې کوم تفصیل سره خبرونه. په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد یولس مخالفو ګوندونو غورځنګ پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم اعلان کړی دی چې د غورځنګ لومړی غونډه به اوس د کوټې په ځای د پنجاب صوبې په ګوجرواله ښار کې کولی شي. ورزنګ اول اعلان کړی و چې لومړی غونډه به د اکتوبر په یولسمه په کوټه کې کیږي خو پرون د بل یا دوشنبې په ورځ ویلي دي چې اوس به دغه غونډه د کوټې په ځای په ګوجرواله کې په 14 اکتوبر کولی شي. د ورزنګ کنوینر د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي احسان اقبال ویلي دي د لومړی او نورو غونډو د نیټو د بدلون پریکړه د سټیرنګ کمیټې په غونډه کې شوې ده. د دې ګوندونو اتحادیه د پاکستان د اوسنی حکومت تحریک انصاف په ضد احتجاجونه کوي او وایي د عمران خان حکومت ناکامه شوی دی او د دې ختمول ضروري دی. بلې خوا ته د پاکستان تحریک انصاف وزیرانو او حکومتي مشرانو ویلي دي دا هغه ګوندونه دي په چا باندې چې د بډو رشوتونو او بډو درغلیو تورونه دي او د هغې نه د ځان ژغورلو په خاطر په حکومت فشار جوړول غواړي. هم په دې غونډو کې لومړی آل پارټیز کانفرنس نرستو د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په ضد د پوز په خلاف د وینا په تور کې د غدارې مقدمه جوړ کړل شوې ده خو د غوندونه وایي د غدارې مقدمه د حکومت د خپل یاري جوړ کړل ده. د ګلګت بلتستان په هونزا خار کې نن په دوه مورځ هم د هغه ځای د ملتپال سیاسي مشر بابا جان او د هغه د ملګرو د قید په ضد احتجاجي مظاهره شوې او د هغوی د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. دغه احتجاج د اسیران هونزا رهایي کمیټې لخوا کیږي. په احتجاج کې شریک او ځایي سیاسي مشر شیر غازی وای دوی ته د نوي نوي کلونو بند سزا ورول شوې ده. سپریم اپیلیټ کورټ ته یې اپیل هم شوی دی خو په عدالت کې قاضي نه دی ګمارل شوی ځکه د احتجاج کوي. د عوامي ورکرز ګوند یو شمیر بابا جان یو مشر بابا جان او دیارلس نور کسان نه کال وړاندې په 2019 کال کې نیول شوي وو. د حکومت په ضد د خلکو د پارولو په تور د ټول عمر بند په سزا دا مهال د بلتستان په جیل کې دي. نن به په دې پروګرام کې د بابا جان خور جهان را زمو سره په دویم برخه کې مېلمنه وي. د هغې نه به تپوسونه کوو چې د هغې رور تک سزا چې کوم ورکړل شوې ده د دې خلاف احتجاج اصل نتیجې راوړي که نه او داسې نور تپوسونه. اوس به یو خبر درکمه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس اخته کېدلو له سببه په هسپتال کې د دوه بیا ساعتونو تیرولو وروسته وایټ هاوس یې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی دی. صدر ټرمپ د ګل یا دوشنبې په مازیګر د والټ ریډ پوزي هسپتال نه په یو هلیکاپټر کې وایټ هاوس ته تللی. صدر ټرمپ ډاکټر شان مونلی د ګل په ورځ غرمه د خبریالانو سره د خبرو پوښت ویلي وو که څه هم هغه به په مکمله توګه نه وي سم زه او زموږ طبي ډله په دې رضا شوي چې هغه ته په کار د طبي مرستو ټول سامان کور ته رسیدلی. ډاکټر کونلی زیاته کړي د صدر طبي عمله او ډاکټران به هر ساعت د صدر د صحت پام ساتي. راسره اوسئ په څو لحظو کې دا په دې موضوعاتو تفصیلي رپورټونه هم درته وړاندې کوم.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یو ځل بیا تاسو دریافت کوم چې نن په دې پروګرام کې دویمه برخه لرو په مهمو موضوعاتو باندې. یو موضوع ده د افغانستان د کرکټ لوبغاړی نجیب ترقی د یو روډ یا ټرپک په حادثه کې جو بلکې دوه وروسته مړ شوی دی. د هغه ژوند کار ته به کتنه کوو. موږ سره به وتلی خبریال جعفر خان ملګری کیږي. دین علاوه به تاسو ته په دې پروګرام کې د حمدالله ارباب څوک چې افغان نومیالی انځورګر دی په هغه چې د خالی په ورځ کومه حمله شوې وه د هغې وروسته د هغه سره خبرې کوو چې د حمله د هغه فکر چا کړې وه او ولې کړې وه او په آخري برخه کې به خبرې کوو په ګلګیت بلتستان کې د روان احتجاج. موږ سره به د عوامي ورکرز ګوند جهان آرا ملګری کیږي د چا رول چې د لس اتیا کالو قید تېروي او په هغه تور د چې هغه د ریاست خلاف خلک راپارولی وو. خو دې نه مخکې دا پروګرام تاسو فیسبوک کې شي د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. فیسبوک دی وی او ای ډی وا. تاسو سوالونو ته به هم په دغه برخه کې جوابونه وایو. اوس د پاکستان نه ځلې مهم رپورټونه. د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو اتحادیه اعلان کړی دی چې په 14 اکتوبر به د پنجاب په خار کې جلسه کوي او د حکومت د ختمولو لپاره د جلسو د لومنې لړۍ ده. په دې موضوع د ډیبل ریډیو په اسلام آباد کې خبریال پیر ولاد شاه رپورټ را لګلی دی.
مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق په ګډون د فوز درې پخوانی جرنیلان هم نومول شوي دي. د کې جرنل ریټایرډ صلاح الدین ترمزی او عبدالقادر بلوچ د فوج نه ریټایرډ کیدو وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند بیلابیل حکومتونو کې وزیران پاتې شوي دي او بل ریټایرډ جرنل عبدالکریم دا وخت هم د ګوند په ټیکټ باندې د سینټ غړی دی. نومول شوي تنانو باندې تور دی چې دوی د لندن څخه د ویډیو لینک د لارې د نواز شریف ملکی سلامتیا ذمہوار ادارو په ضد تقریر نه دا چې اورېدلو خو د دې تایید هم کړی و. ایف آئی آر کې د پاکستان تعزیر قانون د لاندې د مجرمانه سازش د ریاست په ضد جنگ کولو د پاکستان د جوړښت غندنه او د هیواد درناوي ختمولو د ملاتړ او د بغاوت دفات لګولې شوې دي. مسلم لیگ نواز ګوند د اولس منتخب استازو او فوزي جرنیلانو د یاد ګوند سره تړاو لرونکي د پاکستان د واک لاندې کشمیر وزیر اعظم په ضد د بغاوت مقدمه درج کولو ته سخبرګون ښایي او د کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر ټویټ کړی دی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به ډیر خوشحاله وي چې د پاکستان زیاتره آبادۍ ته د هغه ایجنټ ویلي کیږي. د نه په ورځ لاهور کې میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب صوبې صدر رانا ثنا الله تور لګولې حکومت دومره تاو اغستل چې د فوز په خوانی جرنیلانو ته هم غدار وایي. د بغاوت مقدمه کې نومول شوی درې پخوانی جرنیلانو ته د فوزی ملازمت په محل د دوی په کارنامو تمغې ورکړی شوی دی. دغه مقدمه باندې را پارېدل خبرګون په ترڅ کې حکومتي چارواکي اوس وایي چې ګنې نواز شریف او داغه د ګوند مهم غړو په ضد درج مقدمه د غداري یا د بغاوت نه ده. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د پنجاب صوبې د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان په دې اړه صدا سي دریځ خپل کړی دی.
ملک کی عدالتی جمہوری اور ریاستی اداروں کے خلاف اکسا رہا ہے اور یہ بنیادی طور پہ اس سلسلے کی جناب یہ ایف آئی آر ہے.
اغه وایي چې اف آی آر کې تور لګول شوی دی چې نواز شریف د پاکستانی عدالت نه سزا شوی مفروره دی او دا چې اغه خپل تقریرونو د لارې د پاکستان ریاستی ادارو په ضد د اولس جذبات را پاروي. سیړون کې دغه مقدمه درج کېدل د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنې او سیاسي چارو کې د فوز لاسوخنې په ضد د احتجاجي تحریک د اعلان سره تړي. سیړون زیاتوي وزیر اعظم عمران خان ته معلومه ده چې د فوز د ملاتړ نه بغیر هغه حکومت نشي کولی ځکه عمران خان هر ممکنه هڅه کوي چې فوز خوشحاله وساتي. د لاهور شاه درتاړه کې درج دغه مقدمه مدعی بدر رشید د واکمن تحریک انصاف ګوند ځای غړی دی. په شخصي ټلویزیون چینلو باندې خپور شوی عکسونه کې هغه د پنجاب گورنر او نور اعلی حکومتي چارواکو سره لیدل کیږي. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي د اړوند نه بدر رشید باندې هم شادرت اړه کې د غیر قانوني اسلحې په ګډون یو شمېر جرمونو په تور فوجداري مقدمات درج دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ډیوا سره اوسئ.
پاکستان د سیاسي تاریخ څېړون کې یا شنون کې وایي چې په پاکستان کې تل پوځي مشرانو یا واکدارانو د خپل سیاسي مخالفینو په ضد د قداري مقدمه جوړ کړې دي او دا یو ډېر اوږد تاریخ لري. په دې لړ کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم چې درز لو وزیر اعظم پاتې شوی دی نواز شریف په ضد تازه مقدمه جوړه شوې ده د هیواد خلاف د قداري د مقدمه جوړولو تاریخ څه دی؟ رابعه پیر بیو رپورټ تیار کړی دی.
کال 1940 کې د پاکستان د ازادي راهیسي یو شمیر سیاست مداران، دانشوران او کارمندان د نوم د بدنامول لپاره د خطاري تورونه کارولو ازمایشي عمل روان دي. مشه جرنالیست عامر متین وایي،
ہمارا خیال تھا بات کی ہے کہ یہ 70 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ ٹریٹر کالنگ کا، سو ہم سمجھتے تھے کہ یہ یو نو دیٹ فیز از اوور.
مش فکر لرو چې هغه دور وس ختم شوی دی، مش وس سنجیده یو او مخ په وړاندې روان یو، خو اس فکر لرم چې دا نه د ختم مسوی د غداري نومونه ورکول په پاکستان کې یو پسخن جوړ سوی دی پکار دی چې ختم کړي سیم. تاریخ شایي چې حسین شهید سروردی چې مشرقي بنگال ته پاکستان پرخه جوړولو کې اهم کردار لوبولی و، خو هندستان کې درې میاشته پاتې کېدو وروسته پاکستان ته پراتلو هغه غدار ګرځول سوی و او د قومي اسمبلی د غړیتوب څخه هم لیرې کړی سوی و. باچا خان د پاکستان د وفاداری سوګند پورته کولو په وجود غدار ګرځول سوی و او کال 1948 څخه اکثر ژوندی زندان کې تیر کړی و. عبدالصمد خان اڅکزی چې خان شهید ورته ویل کېږي انجمن وطن ګوند مشر و. د دوی دواړو کسور یوازې دا و چې د هند د ویش وړاندې د نېشنل کانګرس سره تعلق و. د پاکستان د تاریخ په شپږمه لسیزه کې د قائد اعظم خور فاطمه جنه آئین ماتوونکي فیلډ مارشل ایوب خان په دور کې د غداري تور لګول سوی و او بیا په اویایمه لسیزه کې شیخ مجیب الرحمن د اقتدار د بدلون پر معامله دا غدار نومور کول سوی و. په پاکستان کې یوازې کسان نه بلکې پر سیاسي ګوندونو هم دا غداري تورونه لګول سوی. د ذوالفقار علي بوټو له اړخه نېشنل عوامي پارټي نیب د حکومت څخه لیرې کولو وروسته نواب خیربخش مری، عبدالولي خان، سردار عطا الله منګل او غوث بخش بزنجو په شمول د نیب پر یو شمېر مشرانو د پاکستان په ضد سازشونو تور لګول سوی او مقدمه ترچ کړې سوی وي. نواب اکبر بوکټي چې د خپلې قبیلې د سردار په توګه یې 1940 کې بلوچستان د پاکستان سره الحاق لپاره ووټ اچولی و، کال 2003 کې د بلوچستان د حقونو لپاره د پخوانی امیر پرویز مشرف په ضد ولاړ و، خو د هغه حقیقي غوښتنې اورېدلو پر ځای پخوانی جنرال هغه غدار وګرځوه او کال 2006 کې یې ووژلو. عوامي نېشنل ګوند کالاباغ ډیم باندې خپل مضبوطه مقدمه لرلو چې د دغه ډیم له سببه خیبر پښتونخوا باندې منفي اثرات غورځي. د دې باوجود د غدارانو د ډلې په توګه کسورواره ګرځول کېږي. د غدارانو په دغه فهرست کې د فیض احمد فیض او بېنظیر بوټو په شمول داسې نور هم شامل دي. په وروستیو کې وفاقي حکومت د یو بیان د لارې هغه ټول د ملک غدار ګرځولي چې پاک چین اقتصادي رهداري باندې څنه څه نیوکې کوي، او د بدقسمتۍ سره د غدارانو د اعلانونو دغه عمل اوس هم روان دي او د خلکو د وطن سره مینه چیلنج کوونکو کال 1941 کې مشرقي پاکستان کې د ماتې وروسته نن هم څه زده کړه نه ده کړې. او اوس دغه رنګ د پنجاب څخه هم ویش سه پنجابي ویش سه نارې راپورته کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس د افغانستان د سولې په موضوع رپورټ ته وړاندې کوم. په دوحه قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې سفر مقتدونه شوې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د دوحه قطر سفر کړی دی. په دې موضوع په کابل کې د یو خبريال حتمن روان رپورټ تیار کړی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په قطر هیواد کې پر افغان سولې او دوړخیزو همکارۍ خبرې کړې. ولسمشر غنی د لوړپوړي هیئت په ملتیا لکویډ څخه وروسته په قطر هیواد دوحه کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي. ارک دی ولسمشر دا سفر مهم بللی او زیاتوی چې لاستراوړنی ورڅخه تر لاسه کیدونکې دی. دی ولسمشر ویان صدیق صدیقی رسنۍ ته په یوه پیغام کې ویلي چې ښاغلی غنی د کویټ له نوي امیر سره د پخواني امیر د مړینې له کبله د تسلیت او همشریکۍ مراتبو وړاندې کولو وروسته په قطر هیواد کې پر افغان سولې او دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې. هغه وویل
اولس مشر د خپل پلاوی سره دوه کې دی، یو رسمي سفر به قطر د لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره به اولس مشر د دواړو هیوادونو روابط تر څنګ سوله باندې هم خبرې کوي. یو مهم سفر دی په دې کې به مهم مسایل مطرح کیږي.
په ورته وخت کې د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر هند ته ولاړ. د مصالحې علي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به د دې سفر په جریان کې د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت مشاور او نورو هندیو چارواکو سره لیده کته وکړي. د افغانستان د مصالحې علي شورا ویان پر ایدون خوزون دی وی ته ویل چې د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د هند ملاتړ جلبول دی. هغه وویل
هند افغانستان د نورو گاونډیانو او دوست هیوادونو په سیر د افغانستان په مسایلو کې مهم نقش لري. زموږ تمه او توقع ده چې د سیمې هیوادونه ځانګړي ډول هند د افغان سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي. دغه سفر د سیمه ییزو هیوادونو د هغې سلسلې برخه ده چې د سیمه ییز اجماع د تقویت په موخه او د سولې له پروسې څخه د سیمې د هیوادونو د همکاریو او ملاتړ جلبولو لپاره ترسره کیږي.
تر دې مخکې ښاغلی عبدالله تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و. هلته یې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره لیده کته د افغانستان د سولې لپاره اغیزناک او رغندې وبلل. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې سیاسي مرستیال له زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر سره کتلې دي. طالبان وای په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه دې توافقنامې په ښه تطبیق خبرې وکړې او هغه یې د افغانستان د مسالې د حل لپاره مهمه وبلله. حکمل صدات، دی وریډیو، افغانستان.
ګران لیدونکو په سول هزو کې به خبرې کوو د افغانستان د کرکټ لوبغاړي ترکري د جلال آباد د ټریپک په پیښه کې وجل کېدو وروسته د هغه په ژوند او کار باندې دغه رنګ تاسو بوزو. د پاکستان ګلګت بلتستان سیمې دا چرته چې د عوامي ورکرز پارټۍ د نیول شوو اسیرانو په ضد مظاهره روانه ده او نور تفصیلات به هم درکو. خو د دې مخکې یو بل مهم رپورټ چې د امریکا صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ د هسپتال نه سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ته منتقل کړی شوی دی او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه پېښې یا معلومات څه دي؟ د دې ورډیو خبریال مجاهد جواد په رپورټ راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا له امله په روغتون کې له دوه اویا ساعته پاتې کېدو وروسته د ګول یا دوشنبې په ماښام بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوی دی. له هلیکوپټر څخه تر کوزیدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خپل استوګنځي ته روان و چې مخې د خبریالانو کمرو ته واړوه او د امریکا غږ د دې پوښتنې په جواب کې چې څنګه دی وویل ډیر خیم. ټرمپ تر دې مخکې د والټر ریډ په نامه له پوځي روغتیایي مرکز څخه د وتلو پر وخت د روغتون له ټولو کارکوونکو څخه مننه وکړه. د ټرمپ د بیا ټاکل کېدو کمپاین ویلي چې ټرمپ په نظر پښتنو کې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن پسې چخت روان دی او د اکتوبر په 15 نیټه به له هغه سره په دوهمه مناظره کې ګډون وکړي. ټرمپ له روغتون څخه د وتلو مخکې په یو ټویټ کې ویلي و له کورونا څخه مو ویریږي، کورونا ته دا چانس مو ورکوي چې ستاسو په ژوند باندې ځواکمن شي. هغه وړاندې لیکلي و چې تر شل کال وړاندې څخه هم غوره احساس کوي. په روغتون کې د ټرمپ ډاکټرانو هغه پوښتنې د ناروغانو د راز ساتلو د قانون لمخې نه دي ځواب کړي چې د ټرمپ د سږو حالت څه ډول دی. ولسمشر ټرمپ د ډیکسامیتازون په نامه سټیراید اخلي کوم چې د کورونا په خفیفو او متوسطو کچو کې نه ورکول کیږي او همدارنګه د 15 ورځو لپاره ورته د ریمډیسویر په نامه د وایرس ضد درمل هم ورکړل شوی دی. د ټرمپ ډاکټرانو په احتیاط سره دغه د روغتیا په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده او ویلي دي لږځک نارامه کیږي چې ناروغ ځینې درمل له بخوا اخیستل، خو که د ګولې د شنبې تر ورځې پورې ناروغي زیات نه شي او په خکېدو شي نو په بشپړه توګه به د آرام سا واخلي. ډاکټرانو ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر نور خلکو ته خپل وایرس خپور نکړي او له سفر مخکې یې خو روغتیا باور شي. اخوا د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي کیدای شي په نړۍ کې 10% خلک په کورونا وایرس باندې اخته شوی وي. په WHO کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایکل ریان د ګولیا دوشنبه په ورځ ویل د دوی غوړه اټکل بدابي چې د نړۍ 10% وګړو کورونا وایرس اخیسته دي. دا په دې معنی چې په نړۍ کې خای 8.8 میلیونه کسان په کورونا باندې اخته شوی وي چې دا د اوسنۍ معلومې شمیرې 40% زیاته ده او پاتې 90% خلک لا تر اوسه هم د کورونا له ګواښ سره مخ دي. هغه وړاندې وویل اوس موږ سخت پړاو خواته روان یو. ګڼو اروپایي هیوادونو کې اوس د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. په جرمني کې د ګول په ورځ له 3 لکو، په برتانیا کې له 15 لکو او په اسپانیا کې له 8 لکو څخه زیاتې شوې دي. په امریکا کې هم له 3 څخه په 2 برخه ایالتونو کې د کورونا پیښو کې زیاتوالی راغلی او په کورونا د اخته کسانو شمیر په ټول امریکا کې له 1.6 میلیونو څخه اوخته دی. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډی سي.
دونکو دا پروگرام په فیسبوک را روان دی. سولزو کې موږ په فیسبوک باندې سیلن چکو، پای کې به تاسو سوالونه هم شاملو. دا پروگرام تاسو خپل ملګرو سره هم شریکول شي. څو ورځې دمخه د پاکستان د باجوړ ضلع په یو علاقه کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او د هغه ملګري ورغلي وو میلمانو. د هغه ځای د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشرانو په مطبوعاتو کې راغلي چې ور باندې حمله وکړه او د هغو دغه جلسه کې اړې غړې جوړ کړو. د دې خلاف په سوشل میډیا لویا ریاکشن یا خبرګون خودل شوی وو. د دې پیخي غندنه شوی وو. نن په پیښور کې وکیلانو د دې په ځد احتجاج هم کړی دی. ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راغلی.
د وکیلانو د سوګند دستوري ته د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم رابلل شوی وو. د غونډه کې موجود وکیلانو ویلي چې کله محسن داوړ تقریبا د وینا د پاره راپاسېدو د جماعت اسلامي په خوانی د قومي اسمبلی غړي هارون رشید اړېګړې جوړ کړ او په وکیلانو گزارونه وکړل. د خبر پښتونخوا بار کونسل په خوانی چیرمن سید خان دی وتویل دوی د یو سیاسي ګوند وکیلانو په تقریب کې د دغه سګام پورته کولو غندنه کوي.
او د سیاسي کسانو سابقه یې مې د جماعت اسلامي نه راپاسې او په دغه باندې گزارونه کوي په کلاو باندې. نو موږ د دې غندنه کوو د دې مزمت او چې راځه خبره مو.
محسن داوړ دیوته ویلیو د باجوړ بار اسوسییشن په بلنه دغه دستوري ته ورغلیو او د پیخي پاړې ویلیو دا هغه سوچ ته چې د اولی ورځې نه د دوی د بیانې مخالفت کوي او د بلابلو لارو د دوی په وړاندې خندان جوړي. سیړونکو خادم حسین وای جماعت اسلامي شانګون تل د استابلیشمنت په لاسو کې پاتې شوه. د جمهوریت قوتونو په ځای د پوجي ډیکټیټرشپ ملګرتیا کړي او دا غوي پټو جګړو کې د علي پټوګه کارول شوې دي.
یو مقصد خدا دې چې افغانستان باندې قبضه کولو دی پراکسی په ذریعہ دی شخصي ملیشیا په ذریعہ. دویم هدف د خارج مرکز سره دا و چې د کشمیر د هند تر لاسه کېدونکو شخصي ملیشیا په ذریعہ او بیا هند کې دننه کشمیر کې ځان ته یو خلافت جوړ کړي. بیا هند کې دننه هم د خلافت دا خبره چې کوم جماعت اسلامي کې د مخ
پاکستانی میډیا تر مخه په کال 2010 کې د پوز امریکو سانګ مشر اتر عباس باجوړ کې یو خبري غونډه ته ویلو ایم ان هارون رشید د تراګرو سره اړیکې لري او دوی په لټه کې دي چې د قانون سره سم چلند بور سره کیږي. د هغه وخت د جماعت اسلامي یو مشر لیاقت بلوچ د هارون رشید د تراګرو سره د اړیکو خبرونه رد کړیو او ویلو د امنیتي ادارو لخوا پر ناسم الزامات لګول شوې دي. د جماعت اسلامي د خبر پختونخوا جنرال سیکرټری عبدالواسع د پاکستانی استابلیشمنت په لاسو کې د لوبېدو تردید وکړو او وای ګونې خپل پریکړو کې آزاد دي کومې چې په شورا کې په ګډه کیږي.
د افغانستان کې تاسو هغه زمونږ د ایمان تقاضا و زمونږ د مهاجرینو د خدمت کولو کې زمونږ د هغې سره مرسته کوي زمونږ د هغې سره ولاړ دي زمونږ د کشمیر د خلکو په شابه باندې ولاړ دي. پاکستان پالیسي ده نا دا خو بیا خبره ده چې زمونږ د پالیسي ته د پاکستان د فوج پالیسي برابر چې موږ کوم شی غواړو هغه څنګه د پاکستان فوج هم کول غواړي او موږ د چا په اشاره باندې استعمال شوی نه یو.
عبدالواسی زیاته کړه د باجول د پیخي په لټنې روان دي او دا غي لپاره ګوند کمیټه هم جوړه کړې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
تیر روز یعنی د اکتوبر 15 په نړۍ کې د استادانو نړیوال روز مانځل کېده او هغه ته عقیدت یا پرزونه وړاندې کېده. خو هم په دغه ورځ د پیښور د سپیریئر کالج د ساينس استاد محمد نعیم خټک په ډزو وژل شو. نعیم الدین خټک په ډزو وژل شو. نعیم الدین خټک ولې وژل شو؟ په دې موضوع تفصیلي رپورټ د یو خبریال بختور شاه وړاندې کړي.
تیر ورځ په پیښور کې د مذهبي کرکې په اساس د وژل شوي پروفیسر نعیم الدین خټک د قتل داوا دغه ورور ضیاء الدین خټک د بالا ماڼۍ په تاڼه کې د مبصر احمد نومیتن او د پروفیسر سعد فاروق په ضد درج کړي. په ایف آی آر کې ویل شوي دي د ملزمانو او دغه د ورور ترمنځ په 4 اکتوبر د مذهب د مخالفت په اساس یو بل سره بحث شوی و. د یارې تاڼۍ پولیس وایي تورن مبصر احمد نومي تن یې نن سره د وسلې نیولې ده. د پیښور د بالا ماڼۍ تاڼۍ د پولیس ایس ایچ او سردار حسین وایس اف امریکا ډیوته ویلي په دغه پیښه کې تورن مبصر احمد نومي تن یې نیولې ده او د بل تن په ضد کاروایی پیل شوې ده. په پاکستان کې د احمدی ډلې ویان سلیم الدین پخلی کړی چې پروفیسر نعیم الدین خټک د یادې ډلې سره تعلق لري او هغه د مذهبي کرکې په اساس وژل شوی. نوموړی زیاتوي د پروفیسر نعیم الدین خټک د هیچا سره هیڅ قسمه دښمنی نه وه او یوازې د مذهبي اختلاف په وجه وجل شوه. د احمدی ډلې وایان سلیم الدین زیاتوي د نوموړي پروفیسر سره داغه د عقیدې په اساس د چم گاون خلکو هم د هر قسمه تعلق نه بایکاټ کړی وو.
تو ٹیچرز ڈے پہ آ کے انہوں نے اس بندے شریف آدمی کو جس کی کوئی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی چکر نہیں تھا کوئی سیاست سے تعلق نہیں کسی تنظیم سے تعلق نہیں اس کو انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ اور یہ اس کا بائیکاٹ ارد گرد کیا ہوا تھا آلریڈی. گورنمنٹ جو ہے وہ اشتہار انگیزی ہے اس کو روکنے میں ناکام ہے.
پاکستان کی دغسی وجنو تا پخپل غبرگون کی سیاست مدار اور بشری حقوق مبارز افراسیاب خٹک وائی د پخوانی پوزی عامر جنرل ضیاء الحق د وقت نه په دغه سیمه کې تندرويشتون لري ځکه چې د افغان جنگ د پاره نه یوازې په نصاب کې دغه ډول توکي شامل کړی شوی وو بلکې ریاستی بیانیو او پالیسیو هم د داسې سوچ پیدا کولو ملاتړ کولو.
تاسو که خیال می دادا فاتح زلی وی کدی زینو که که تول دنیا در شگردان را وصل شیو در علاقو که ساتل شیو اگه اثرات هم سازه که چیزم گی علاقه یو که سمتا دی انتیا پسندو پلاس که لارو بر قسمت دی چرا ری اصد پدی که پاک را غلیو چی دا علاقه او ساتی نو پاکستان که عموماً مگر زمون کو علاقه که خصوصا انتیا پسندی او دا دی خلق و وجل دا سلسل تول نزیاد دا.
پاکستان که اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبل آیاز بی ویڈی و تا ویلی چاته هم دا حق نه دی ترلاسه چې هغه قانون په لاس کې واخلي او بلتن د عقیدې په اساس وژني. هغه وایي په دې لړ کې څه قسمه فیصله کول د حکومت ذمہواری ده.
قانون په لاس کې اخیستل او هیڅ اجازه نشته او کچته څه خبره یې نو هغه ریاست ته اطلاع کول وی او د ریاست خپل ادارې دي نو هغه ادارې به بیا څه قانوني کاروایی وی او سزا وی یا بکی چسوک دے آئین خلاف ورزی کئی ریاست کار پخپل لاس کے اخلی مبیا خوبا معاشرت انتشار طرف تزی پیر تا پکار دے چھ دے قانون چھ کم نفاظ دے آئی اسینی کی
پا ورستیو کی پا پیخور کی دا احمدی ڈالی دا غڑو دا وجلو دا درائی ما پیخ دا دا جولائی پا یو کام درشم انیٹا ہم پا پیخور کی پا یو عدالت کی تاہر نسیم نمیتن پا دازو وجلے شوی وو داغه د قاتل فیصل خان په ملاتړ کې بیا مذهبي تندره وډلو په ټول ملک کې مظاهره کړې وي. بلتن د خال ډبګری سیمه کې د اگست په 12 نیټه وجدا شو او دغه سې د ستمبر په 9 نیټه هم د پیښور سره نږدې سیمه کې قاریدلی تنانو د احمدی ډلې سره تړاو لرونکو په کور د ورختلو هڅه کړې وه خو پولیسو د دغه کورنۍ غړي محفوظ زیاته رسولي وو. د احمدی ډلې وایان سلیم الدین وای د کال 1974 راهسې په پاکستان کې د دوی د ډلې شاوخوا 300 کسان د مذهبي کرکې په اساس وجل شوې دي.
ګرانو لیدونکو، یو ور بیا سړی مشي د پولیس په امریکا دیوا پروګرام لوی خیبر پښتونخوا دی. دې پروګرام لومړی برخه پای ته ورسېدا. دویم برخه کې څنګه تاسو په شروع کې موجود چې درې موضوعات لرو. د دې برخې لومړی موضوع ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترقی په ټریپک یا روډ حادثه کې جوړ کې دونه وروسته مړ شوی دی. د هغه په ژوند او د هغه د کرکټ په لوبو او د دې په افغانستان په کرکټ اثرات باندې خبرې کوو. موږ سره هم د وایس په امریکا آشنا څنګه خبريال او د کرکټ په تاریخ باندې پورسیو کې کتاب لیکلی دی. د کتاب نوم دی درې پیړۍ په افغانستان او نړۍ کې د کرکټ تاریخ. اغله محمد جعفر خان صاحب سره ملګری کیږي. خان صاحب سلام شه.
سلامونه ابن له ستاسو ټول لیدونکو ته.
دغه مننه زیاتره ورډونکو ته معلومات دي چې نجیب ترقی د روډ په یو حادثه کې جوړ شو د امن شو. خو لکه مختصر راته وایي دقیقه څنګه د شو د جلال آباد کیسه کول او د دې پیښې نرستو د واستان تر بوت لن شو کړه په هغه تل د مختصر یې ځواب ته کړل.
ته خو په جلال آباد کې اوسېده، کور په جلال آباد کې وو، د بشانو سره په موټر کې سپور وو، کور ته روان وو. تبا یا به گرمی و یا به بچانو گفتل چی او بو یا جوس مست چرا واخلی ده کم دکان نه ده خپل موټر ده سړک په غاړه درولای ده او ده سړک نه اوریدل ده یا خاطر ستور یا دکان مو چې دا غزینه لږ جوس ده شان را واخلی ده چې کله دا سودا را اخی او بیرته واړی چې بیرته ده سړک بلې غاړه ته واوړی او خپل موټر ته بچانو سره کو ته ولاشي دې کې نه ببره یا ورکشا او ور سره یو بل موټر ډیر تیز چې د پام برتنی ډیر تیز روان یو دی څنګه سړک من سره سیږي نو هغه موټر راځي او دی وهی او لبد مرغه متاسفانه چې بلاخره شهیدم شو. دا د ور سره د په سړک کې د څکول کیږي چې کش کیږي ور سره دغه سي چې هغه سره ډیر سګ جو بل شوی وو لپیخ نو روسا ما ویدو وړي د لپیخ نو روسا نو په سیمه کې چې کوم خلک واغی راټولېږي ډیر اخلي زری شفاخانه ته رسېږي او په شفاخانه کې چې څنګه د انتقالېږي نو ډاکټرانو اول تشخیص ځاوي چې د اعصابو ډیر زیات زیان لیدل دي نو دا به دلته پریګدو او تر درملنې لاندې به یې اکسیجن ورته دی پټې په سر تړي دا د وقایوي مسایل پیلېږي. خو د اعصاب دومره ضربې دلی چې د دوه درې ورځې بے هوش پروت دی په هوش ناراضي او په همدې وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې لاړ شي جلال آباد ته د کابل نه د ډاکټرانو یو ډله جلال آباد ته ځي چلته مرسته وکړي. په عین وخت کې د هندستان د پاسپورت کې د هندستان ویزه لګول کیږي چې د هندستان ته انتقال شي یا کابل ته انتقال شي د لاخې علاج لپاره. خو ډاکټرانو سپارښتنه دا وی چې د وضعیت داسې نه دی چې تاسو دا د شفاخانه وخوځوي. دلته پرې دی چې کله سترګې وغړي دي او موږ پوښو چې د حرکت دی نو بیا به تاسو اجازه ورکو چې د بوزي. خو له بده مرغه هغه نجیب ترقی چې د پیښې نه وروسته سترګې پټې کړې بیا یې سترګې خلاصې نه کړې.
نجیب ترقی چې نه هیڅکله زلمی وو او په دې انتهایی بد پیخه کې مړ شو په افغانستان کې په نړیوالو رسنیو کې په ډېر زیات خفقان بدل شوی دی او ډېر لویه المیه ورته ویل شوې ده. تاسو معلومات کړی دي چې په دې پیخه کې کړه کم کسان چې هغه نیول شوي دي یا د هغو نه څه تحقیقات شوي دي د هغې په اړه څه معلومات لرئ؟
دا خو یو غیر ارادي پیښه وه، بلې معنی چې قصدي پیښه نه وه. او په افغانستان کې او په هغه نورو هیوادونو چې پرمختلل نړۍ نه لږ شاته پاتې دي ترافیکي قوانین او دا مسایل لږ کم وي. خو تازه خبر دا دی چې د نجیب ترقی کورنۍ د موټروان ته بخره کړې ده. ورته ویلي دي چې بس دا زمونږ د زی په تقدیر کې دغه شی یو برخلیک یو شی لیکل شوی او ورته موږ تاسو سره قانون لرو. د کورنۍ طرفه ورته افه شوې ده. خدا چې د ترافیکو قانون د ترافیکو ریاست ورته ورسره هلته څه چلند کوي، حکومت ورسره څه چلند کوي، هغه به د حکومت کار وي چې تر اوسه لا په دې اړه په دغه موټروان باندې کومه سزا یا کومه پرېکړه یا کوم شی اعلان شوی نه دی. خو تر کومه ځایه چې د نجیب ترقی د کورنۍ خبره وه هغه ورته بخښنه کړې ده.
تاسو په خپل د افغانستان په کرکټ باندې کتاب لیکلی دی، اوس اوس راغلی دی، خپل نجیب ترقی سره مو کله لیدل کېږي؟ خبره تل شوې تاسو
خبر میں ورسره شوی وی خبر میں ورسره شوی وی یواری میں لیدل مو خواغه وخت چې ما د لیدل او د نړیوال سټیج باندې نو راغله په جړبات کې لیدل او هغه وخت کې نړیوال ستوره شوی نو په ډومېسټک یا د داخلي کرکټ کې لوبید د په 2004 لس کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ترغه اول لوبه وکړه د ایرلند د شولورونو لوبه وکړه بیا په 2011 کې د یو ورځنی یا اوډی د کرکټ لوبه وکړه او د افغانستان د کرکټ اوپننګ بیټسمن او دا هغه لوبه چې پیلی او د صفات د هغه خک و دا و چې د ډیره تیز منډه کوله په اوپننګ کې او د 2012 نه سره په دې خو د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې و ډیر خوږ انسان و ډیر عاجز انسان و چې ور سره بکی راستي ډیر بنغه کید او ډیر خوږ بنی و چې تا ورته خبرې کولې او یا کومور ملګر به ورته خبرې کولې چې دا د سې وکړه د ډیر خد سې وګ چې زده کړې ته ډېر لیواله و چې هر څه نوی زده کړي یو بله شخصي مسله دا وه چې د ډېر زیارکښ ځوان و زیارکښ خلک و له وخت یا پارټنر نه وروسته به ده په مصریتوب هم کوو یعنی د ګاډي مصریتوب به هم کوو تر څنګ ځان نړیوال شهرت او نړیوال سټیج ته ورسوو یعنی د ژوند داستان بیخي او یو عجیب داستان دی ماشومان هم ترې پاتې شول ما اول ورکه یو دوی ورېدو نه پوهېږم چې بل ماشوم به لري که نه به لري خو د ده هغه د اقتصاد د افغانستان د ټولو خلکو اقتصادي حالت ښه نه وي خو دی هم هماغسې و چې اقتصادي وضعیت یې تر دې اندازې و چې ده به پارټ ټایم شخصي کار هم کوو او د پرسمیاتو کې به کرکټ هم کوو او په داخلي لوبو کې ډېر ځلیدلی هم و دا تازه تازه دا اوس په افغانستان کې د شپږیزې لیګ په نامه باندې یو ډېر غټ ټورنمنټ دی په افغانستان کې چې کال کې واري کېږي په هغه کې د سپینګر په ټیم کې و سپینګر د افغانستان د څلورو ولایتونو نورستان کونړ ننګرهار او لغمان د ولایتونو د ټیمونو نه یو جوړ ټیم دی په هغه کې و په همدغه شپږیزه کې هم د یو ځل په فیلډینګ کې وغورځېدو په سر ولګېدو لاړو شمخانی ته بستر شو تر دې مخکې په خوست کې واری په سر لګېدلی و یعنی له بده مرغه د ده د سر دوه درې واري ډېر سخت زیات زیانمن شوی و چې کېدی شي په دغو مسایلو هم په دغې ترافیکي پېښه کې چې د ده د مرګ لامل شو نو خپل رول لوبولی
تدې باندې اثر وی د زه دوه پښتنې نور لرم او یو پښتنه کرکټ کې د دوه بچو د کار شو ته وایي چې اوپننګ بیټسمن وي یعنی په شروع کې به دوه بچو لا د افغانستان کرکټ خو ون ډے دوه بکړې دي یعنی یو ځنۍ ټیسټ میچ نه کړې دي او ورسره لیګ چې دي هغه هم روان دي نو هم ټول امریکا تر دې کې لګار وایي څنګه پاتې وي دا
د دې په اصل کې د افغانستان د شول او نو د لوګار د ټي 20 پلیئر د تر پروتست کې په اوډیا کې ډیر چانس ورکړ شو نو اوډیا کې یو یا دوه میچونه کړی دي خو په مشول اورونو کې تقریبا لس یا سبان د لس میچونه کړی په ټي 20 کې او په هغه کې ډیر خو ځکه تاسو پیګه معمولا چې اوپننګ کوي نو ټول فشار په اوپننګ باندې وي چې کلب ته لوبه پیلې نو د بنگلاديش خلاف د سو یو 2019 کې کزه تاریخ غلط نه کوم د بنگلاديش سره د افغانستان میچ په انډیا کې د هلتم لوبه ده د ایرلند سره یو ځل لوبه ده او تقریبا واو یا من دې کړی وي چې په میچ کې د من اف د میچ هم وو د کارکردګي لوي افغانستان لوبه هم ګټلې و د پټي لوبه باندې ډیر مشهور وو او د افغانستان د ټي 20 لوبغاړي وو پټس کې لوبېدل نه وتر وسه
د د په حق له د افغانستان د کرکټ چې کوم بورډ دی یا مشران دی یا د حکومتي مشران دی هغه څومره دا پیخه چې دا الویا یا غمیزه چې دا په دې باندې څومره فکر مندې زارا وکړه دی ایسي ویلې دي هغه نو خبرو نشه
یوازې د افغانستان د کرکټ بورډ مشران او حکومتي مشران نه بلکې په افغانستان کې اکثریت خلک چې کرکټ سره مینه لري کرکټ سره علاقه لري یا د دې ترکی نوم یې اوریدل او ټول خفت دي تاسو که سوشل میډیا ته سر ورخاره کوي په افغانستان کې تر ډیره دغه د مړینې او د وفات خبر راځي بل خبره تر دې اندازې پورې چې په افغانستان کې دا اوس چې زو ته خبرې کوو د فوټبال پریمیر لیګ یو لیګ روان دی د افغانستان د بیلابیل ولایتونو نن په هغه لیګ کې په رسمي لیګ کې چې کله لوبه پیلېدله په سکرین باندې د تصویر راغی او د دوه ټیمونو لوبغاړو د ته دعا وکړه روح ته دعا وکړه یعنی تر دې اندازې پورې چې د لوبغاړو کې هم د کرکټ مینوال شته او د نجیب ترکی مینوال شته د افغانستان کرکټ بورډ په اعلامیه کې دا د مارګ د مړینا د کرکټ لپاره یو ډیر لوی ځای ګڼلې دا ویری دي چې د ځای به په سختۍ سره ډک شي او رښتیا هم سکه لوبغاړي په یو کال او دوه کال نه لوبغاړي کې نړیوال کې ګناغه به د ماشوم توب نه لوبه شروع کړي او بیا به نړیوال سټیج ته راځي د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا
مشاور حمدالله محب هم غم راضی خودلی دا زیر نور چارواکو هم غم راضی خودلی دا په خپل د ننګرهار ولایت چې په کوم ولایت کې د ژوند کوو د وسید د کورنۍ حالت وا د والی د جنازه وکړه او دا یو لوی زایا وبللا او د کورنۍ سره غم شریکی وکړه. نو په عمومي ډول د نجیب ترکی مړینا د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ لپاره یو لوی زایا ګڼل شوې ده او یو لوی زایا ده.
ستاسو کتاب د کرکټ تاریخ چې کوم دی درې پیړۍ په نړۍ او افغانستان کې په دې کې ډېر سړي په داسې تیخې حادثې د کرکټ په تاریخ کې شوې دي. هغه څه ته پوتنشل
د افغانستان د نړۍ او افغانستان د کرکټ تاریخ کې ډېرې مهمې پیښې یادې شوې دي. ما ډېره هڅه کړې ده چې په تر دې دمه چې په کرکټ کې کومه مهمه پیښه شوې ده او یا اورېدونکو یې په اړه اورېدلې خو پرې نه پوهېږي. ما په جزئیاتو باندې په دغه کتاب کې بحث کړی دی. په بالخصوص د افغانستان په کرکټ کې د هر لوبغاړي کوشش مې کړی چې د هغوی د کرکټ د پیل آسان چې دوی څنګه کرکټ پیل کړی دی، کرکټ څنګه د دنیا نه افغانستان ته لاړ، د انګلینډ نه څنګه نورې نړۍ ته کرکټ انتقال شو، په کرکټ کې کله تلویزیون داخل شو، په کرکټ کې کله کرپشن یا فساد چې ورته وایي یا میچ فکسنګ سپاٹ فکسنګ چې ورته وایي هغه څنګه په کرکټ کې داخل شو، د کرکټ د ډومېسټک لوبې څنګه پیل شوې، کرکټ کې د پنجاب څنګه داخل شو، دا ډول ډېرې پېښې په کې شته. بیا خو دا چې مموایو چې په کرکټ کې څومره لوبغاړي مړ شوي دي، د کرکټ د لوبو کې یو سجا دا سجا لوبغاړی وو هغه ذکر پکې شوی دی چې په سجا کې د لوبې پر مهال په سر پټو ولګېد او هغه مړ شو، په زما په کتاب کې دا هغه پاره یادونه شوې ده. او په عمومي ډول د کرکټ یو ډېر غټ فیچر ورکړل شوی دی، که څوک غواړي چې د میدان نه باندې هم په کرکټ باندې ځان پوه کړي ما هڅه کړې ده چې دا ټول مواد په کتاب کې اضافه کړم او ویلي کوم چې دی ولولي په کرکټ باندې ځان پوه کړي.
د وایس پبلیکا شنا څنګه خبريال او د کرکټ مورخ محمد جعفر خان سره منصر میمو ډیرونو نساسو خان سره چې د دې موضوع سره پرې کوي
کومه
اړه ده سره. ګران دونکو د دې موضوع د اوس غو موضوع ته ورځو. هم داسې بدله بدله په خاطر تیر خالي پورز د اکتوبر په سلورم نه ټاګه افغانستان په کابل خار کې وشو. د افغانستان یو نومیاله انزورګر پلار روانو چې دا غو موټر چې دی هغه کې بمی چودنه وشو، هغه په خپل روخ شو، روخ پاتې شو، خو دغه ډرایور عمر پکې وژل شو. د افغانستان دغه نومیاله انزورګر چې دی هغه د دې پیښې په خپل سوي هغه دې پسند ګوري او هغه په خپل چې کوم مدبوط خبرونه ورکی هغه د دې چې د خپل د امن یا د تشدد خلاف کار کوونه ولي په دغه تشدد وشو. دغه سوالونه مو د هغلي الحمدلله ارباب سیم نه کړی وو تیر ورځ نه وخته. یو وار بیا تاسو باندې کوم
مننه بوري رئیس صاحب، ډیر زیات مننه چې پښتنه مو کړه. ستاسو دغه پښتنې په جواب کې چې د دې حمله هدف زوم ظاهرن خو همداسې ده او چې زما په موټر حمله وشوه او زما یو همکار ډرایور زما تر څنګ شهید شو، نو حمله خو په ما شوي وه، زما په موټر شوي وه، زما همکارانو شوي وه. ډېر احتمال سره خو دا حمله لکه بم ونه پوهېږم چې په سړک کې به و که په موټر کې به و، او زه د موټروان سره د عمر چې زما څنګ کې شهید شو هغه سره زه په مخکې سیټ کې ښي لاسته ناست وم. او دا حمله سهار داسې اتی نیمو بجو کې اتی نیمو نه وروسته دغه ټایم کې وشوه. دا چې په ما ولې دا حمله شوې، نو افغانستان کې خو چې مونږ دغه څو لسیزې دا روانه جګړه ده، نو زه په علت نه پوهېږم چې ولې په ما حمله وشوه، ځکه زه که د رسمي کار خبره نو هغه داسې کوم کار نه دی چې هغه کې دی د وطن شر وي، د وطن د خیر خبره ده. او که زما انزورګري ده که یو نیم مات ګوټ ولسي د خیر ښېګڼې کارونه دي، نو هغه هم د ولس د خیر دي، په هغې کې هم داسې څه د شر او د تشدد څه نشته. نو دا که یو چاته د افغانستان او د دې ولس خیر د هغوی په شر وي، نو ممکن په دغه اساس یې کړی وي. په ټوله کې زه داسې څه نه لرم چې لکه په ما یا په بل داسې زما په څېر په یو افغان د حمله وشي، خو دلته بدبختي دا ده چې بس دلته یو قتل عام ګډ دی او ولس وژل کېږي او په ما دغه حمله وشوه. بل من حیث انزورګر هنر په ټوله کې لکه په خپل ذات کې د پیغام رسولو یو پرم نو وسیله ده. زه انځورونه جوړوم او په انځورونو کې زیاتره زموږ ټولنې کوم د روانې ناخوالې چې دي د هغې په هکله ولس ته پیغام ورکول دي، د افغانانو بالخصوص د پښتنو د ستونزو په هکله پیغام رسول دي. نو دا لکه څنګه چې مې وویل داسې وسیله نه ده چې په هغې کې تشدد وي، نو دې کې نه ده چا پوزه ویل کېږي او نه چاته څه سپکې سپورې ویل کېږي. د اظهار یو ډېره پرمنه وسیله ده انځورګري، او د دې د لارې د ولس د خیر دپاره چې څومره تر کومه حده ممکن و ما ترې استفاده کړې ده، او دا دوام به ورکوم دغې کار ته. باقي په افغانستان کې هنرمندانو دپاره یا په ما چې کومه حمله وشوه من حیث یو انځورګر، نو ستا خو یو روانه بدبختي ده. زموږ هیله دا ده چې دغه بدبختي ختمه شي، امن وي، ژوند وي، او که بیا څوک د نظر اختلاف لري د چا سره یا نیوکې لري د اصلاح په خاطر، هغه په پوره امنه طریقه وي، نه د تشدد د لارې او د افراطیت د لارې. نو مستقبل ته خو زه امیدوار یم، راتلونکي نسل به زما په خپل چې کوم برداشت دی ډېر پوره امنه وي، ځکه چې مونږ ډېر زیات کړېدلي یو د روانې جګړې نه. مونږ په اصل کې د دې جګړې پیداوار یو، په همدې جنگ کې را پیدا شوي یو. زمونږ د ټولو غټه غوښتنه چې دا هغه لویه غوښتنه او ارمان هغه سوله دی، هغه د زغم فرهنګ پیاوړی کول دي. او که بیا هم چې ته د اظهار خبرې، نو هغه به د هنر په ژبه کېږي، هغه به د ټوپک په شپېلۍ نه کېږي. نو امید شته، او دغه هڅه به زموږ جاري وي، او راتلونکي نسل هم زموږ امید دا دی، او زموږ تر څو چې ورته ژوندي وو دا خبره به ورته کوو چې که اظهار کول نو په پوره امنه لارې دي وکړي، نه د تشدد د لارې، د هنر د لارې دي وکړي، او هنر پوره امنه وسیله ده. مننه.
یو ور بیا استلی بشیر غنانو دغه تاسو دا پروگرام د وایس اف امریکا د فیسبوک دلاره هم کته شي، فیسبوک د ویو ایج وان د ویب سټ ته www.viewage.com. موږ د پروگرام په موضوع شروع کیږي. ما سره څنګه اولی په شروع کې د ګلګت بلتستان د حمزه خارنا د ملت پال سیاسي مشر بابا جان د نیول خلاف کوم احتجاجي مظاهره موجود ده، بلکې دا خور جهانارا موجود ده. جهانارا بیبی آپ مجھے سن سکتی ہے؟
جی سر
آپ مجھے سن سکتی ہے؟ السلام علیکم.
جی جی
جی. اب میں آپ سے پہلے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان حمزہ میں آج دوسرا دن ہے، ہمیں قوم پرست سیاسی رہنما بابا جان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. بابا جان آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان مظاہروں کا ڈیمانڈ کیا ہے، کیا مطالبے کر رہے ہیں آپ؟
جان ہیں، پچھلے 9 سالوں سے قید ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ ہے. جب تک وہ رہا نہیں ہوتے تب تک ہم یہیں پہ دھرنے میں شرکت کریں گے، اور ہم یہیں سے ہلیں گے بھی نہیں.
مجھے میرے ساتھ آپ رہیے گا، آپ کی بات میں پشتوں میں ترجمہ بھی کروں گا ساتھ ساتھ، اور آپ سے اور بھی سوالات پوچھنا چاہوں گا. گرانو لیدن کو جہانارا بی بی چلا دا دا عوامی ورکرز پارٹی غڑے دا، او دا اسیران ہنزا رہائی کمیٹی چی کم جوڑا شوے دا حقی ہم غڑے دا، او کم چی ملت پال سیاسی مشر دے بابا جان سوک چی اولس کارا مخ کی نیول شو دا خور دا. دا دو رزن دا پر دا مظاہرہ کی ناس دا ما تا پوست دیو کو چی دے مظاہرہ چیانو غبتنی سدی اداوی چی زمد دے مظاہرہ چیانو غبتنی داری چی منگا تر سو پوری مشران زمنگا رہائشی بھی نہیں کر ہمیں پورے بندہ مظاہرے کو. جہان عرابی بھی، یہ تو عدالتی مقدمہ چلا تھا، اس عدالتی مقدمے میں ان کو 90 سال کی سزا ہوئی ہے، آپ مظاہرے کے ذریعے کس طرح سے یہ امید رکھتی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے گا یا ان کے خلاف مقدمے ختم کیے جائیں گے؟
جی آپ ریپیٹ کریں گے سر پلیز کوسچن، میرا ڈسٹورشن آ رہی ہے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو عدالت نے ان کو سزا دی تھی، عدالت کے سزا کے خلاف روڈ پہ مظاہرہ کر کے آپ کی توقعات کیا ہے؟ کس طرح سے عدالت سزا کے خلاف سڑک پر مظاہرہ کر کے آپ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے؟
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عدالت کا کیا رائے ہے؟
جی عدالت نے سزا دی تھی ان کو، آپ کس طرح سے عدالت سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں اپیل کرنے کیوں نہیں گئی؟
اچھا تو ہوا یوں کہ آپ پس منظر میں بیان کر لو، اصل میں آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے سر.
جی جی آپ پس منظر بتائیے، میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ آپ شور سے باہر جائیے.
ٹھیک، 9 سال پہلے 2011 میں 11 اگست کے پہلے علی آباد میں جو متاثرین تھے آباد لیک کے، وہ اپنے چیکس لیے اپنا حق مانگ رہے تھے، کیونکہ حکومت کی طرف سے ان کو جو چیکس دیے گئے تھے وہ وڈرا ہو رہے تھے. متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمیں جو چیک دیے گئے ہیں وہ وجا نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کا ہمیں کوئی سلوشن چاہیے. اسی دوران وزیر اعلیٰ گلگت سے کنزا وزٹ کر رہے تھے، تو روڈ خالی کرنے کے لیے جو احتجاج کر رہے تھے ان لوگوں کو پولیس نے کہا کہ آپ روڈ خالی کریں، جو سینما رہے ہیں ان کے لیے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کے لیے آنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اسی دوران عوام الناس نے کہا کہ امن پروٹیکٹ کرنا ہمارا آئینی حق ہے، ہم پروٹیکٹ کریں گے جب تک آپ ہمیں ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں وہ آپ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد پولیس نے جگہ خالی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو جگہ خالی کرنے کے لیے عوام کے اوپر لاٹھی چارج کی. پھر اسی طرح سے عوام نے پھر بھی ان کا سامنا کیا، وہ پرامن رہے. پھر اسی طرح سے جب احتجاج عوام نے ختم نہیں کیا تو ایس ایچ او نے ایک باپ پہ سینے میں گولی چلائی، بیٹے پہ گولی چلائی. گولی چلانے کے بعد پھر ان کا بیٹا باپ جیسے ہی بیٹے کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے باپ کے سینے میں بھی اسی ایس ایچ او نے گولی چلائی، جس کے نتیجے میں باپ بیٹا شہید ہوا. اسی دوران بابا جان اس کانہے میں موجود بھی نہیں تھے، وہ غلمت میں راکا پوشی ہوٹل میں تھے، جو کہ خنزا اور نگر اس ٹائم ایک ساتھ ڈسٹرکٹ تھا، وہ الگ الگ ڈسٹرکٹ بننے کے لیے وہ میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ میں وہ وہاں بھی موجود تھا، اس کانہے میں موجود تھا ہی نہیں. اس طرف یہ پس منظر ہے، اس طرح سے جیسے ہی وہ ظاہر کی بات ہے اب عوام اس کا حل ہو گئی، ایسے وہ پرامن سٹرائک کر رہے ہیں، ان کا بیسک رائٹ ہے سٹرائک کرنا. سٹرائک کے نتیجے میں ان کو اپنا حق دینے کی بجائے ان پہ ظلم ہوا، تو ظاہر ہے عوام پوری مستعل ہو گئی. جلاؤ گراؤ ہوا، کچھ تھانا چلایا گیا، پولیس عوام کے بیچ لڑائی ہو گئی. اسی طرح سے چار گھنٹے بعد تب رستے بھی بند ہے، بارشیں ہو رہی تھی، ٹھیک 4 گھنٹے بعد بابا جان یہاں پہنچتے ہیں اور جو ہاسپٹل جو باپ بیٹے کی حالت، باپ تو اسی ٹائم شہید ہو گئے تھے، بیٹے کو ہسپتال منتقل کیا گیا. گلگت میں بابا جان ملنے گئے،
بابا جان کیا آپ مجھے سن سکتی ہے جہانارا بی بی؟ کیا آپ میری آواز سن رہی ہے؟ اچھا جهان عربی بھی کو میری آواز زما غږ نورت له ما دا غینه دا تاسو کوچ تاسو دې پزت باندې د گلګت بلتستان کې چکه ما عدالت پیسہ نکړی دا سپریم کورٹ یا های کورٹ ته ول نه ځای پدې کې یو ټکنیکی نقطه دا زکه دا تاسو دا غونه ما کوله خو دې ما ته غږ سو کړه چې څنګه په دوزرې ورسم کې احتجاجي مظاهرې کې دې حل ته چکم کړو نه راخو دلی وو خلک پکې مرشي وو د خلاف احتجاجي مظاهرې به پاره مظاهرو کې چکل وزیر اعلی راغې دوی ول چې پاره باندې پولیس دزې وکړي یو پلار او زیب کې مون شو بابا جان پاګه موقع موجود نه و د هغې رسو غاستل د هغین رستو به خلک وپاره جل پټانه هم لګوکړه او دغه شانتي بابا جان چې دیونی ول شو دته د عمر قید سزا ورکړه شوی ده د سپریم اپلیټ کورټ چې دی هغه ته اپیل هم شوی دی خو په عدالت کې تر اوسه پورې قاضي نه دی ګمارل شوی د ما سره وخت ډېر کم پاتې دی کله چې سلور پنځمه ده کې ما سره یو ځل بیا ملګری شي جهان نران زبط د اپیل په خپل ته پوس کوم چې دی اپیل څه دی ځکه چې بابا جان په یو وخت کې د انتخاباتو ته هم ورنړو د انتخاباتو د ډېر ورځې مخکې د چې کم د ممبرشپ او امیدواری و هغه معطل کړ شو جهان عربی به آپ مجھے سن سکتی ہے
ہیلو
اچھا مختصر سا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو ان کو گلگت بلتستان کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اس کے خلاف اپیل کی ہے یا اپیل پاکستان کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے
جی اپیل اصل میں ہوا پہلے کیس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو بھائی 13 مہینے بعد بابا جان رہا ہوئے ضمانت پہ رہا ہوئے کیونکہ حکومت کے پاس کسی طرح کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا کہ ان کو مزید قید بند کیا جاتا قید ہونے کے 13 مہینے بعد رہائی ملی وہ ضمانت پہ تھے اگین پھر کچھ اور مقدمات ان پہ لگائے گئے جس کی وجہ سے دوبارہ ان کو قید کیا گیا پھر اسی طرح سے
میرے پاس صرف 2 منٹ ہے آپ مجھے بتائیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی
پیٹیشن ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے 3 بینچ کی جو جج اس کی 3 بینچ بیٹھتی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ہی نہیں ایک جج کو اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں 3 سال 5 سال گزر گئے ہیں پاکستان میں ابھی تک 3 بینچ کا جو رکن ہوتا ہے وہ ان میں سے ایک جج مسنگ ہے جس کو 5 سالوں سے اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کیس پینڈنگ میں ہے
بہت زیادہ شکریہ جہان عربی بھی آپ پاکستان عوامی ورکرز پارٹی کی ممبر ہے اور یہ جو اسیران ہنزہ رہائی کمیٹی ہے اس کی بھی ممبر ہے بابا جان کی بہن ہو آپ نے ہم سے بات کی آپ کا بہت شکریہ
سر ایک امپورٹنٹ بات میں بتاتی چلوں
کہ
تو سر ہوا یوں کہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ سچویشن میں کہ پچھلے جتنے بھی ڈفرینٹ پارٹیز کے ممبران آ کے مافیا مار رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں ہر پارٹی کا ممبر کہہ رہا ہے کہ بابا جان اور ان کے ساتھی بے گناہ ہیں جو حقیقی طور پہ گنہگار تھے ان کو سزا نہیں ملی ہے ان کو بتایا گیا ہے کیوں یہ حقیقی بات کرتے تھے بابا جان
جہان عربی بھی آپ کا بہت شکریہ دا وی چی تمام سیاسی گوندنے وی چی ضرور بے گناہ دے سک چا اصلی گناہگار دی ہاں وہ تھا غنیدی نیبر شوی دا خبر ہم کئی چی دخ رور گری دیار لسمیاشتے خوشکلہ شوی بہو دا حقیر اس واقع دیا وی نیبر شو پا آگا چی کم مقدمہ جو شوی دے پاکی کم گواہان ہم نشتے دے کم ثبوتون ہم نشتے دے دا وی چی کم سپریم اپلیٹ کورٹ دور شوی دے گدی مقدمہ دا وردو دا پارا اکی ججان ہم نے نامزد کلے شوی یو ذر بیاز در یاد کم پا دوزر اول سم کے پا ہنزا کا چی کم اپیقہ شوی بوا غن را خود دلو دا خلاف مظاہرے کے دے او دے داخل مظاہرے برخو او دا ہیواد خلاف دخل کرا پارا ولو پا مقدمہ کے دے او دا ملگری دا عمر قید سزا ہوئی دا پروگرام ہم دے جگہ پائی دلسی زیادہ پروگرام کور برہ بان کو دینے اور پروڈیوسر وکیل خان نے لگواڑوں کی اجازت اللہ مسپارو